په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی سحرنی یو ساعته خبرونه پیل شو. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا 23 د جون میاشتې 14. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د ښاغلي حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د هغو کسانو په وړاندې چې د بشري حقونو او عصري ارزښتونو ملاتړ کوي له تاوتریخوالي، ځورونې او ډارولو څخه کار اخلي. د طالبانو حکومت وی اجمل حقیقي او د هغه ملګري مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. د افغان ترک شوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د بختر اژانس د راپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب ترسره سو چې پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. په دې ډله کې د سرو زرو د میډال ګټونکي سید احمد مبین ویلي چې د او یوه ډله ټولګیوالو یې د ساینس په اولمپیاد کې برخه واخیسته او د افغانستان لپاره یې ویاړ وګاټه. افغان ترک شوونځي له کلونو افغانستان کې فعال دي چې د نورو شوونځیو ممتاز زده کوونکي پکې له څو دورو عمومي ازموینو وروسته جذبیږي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافایل ګروسي له سی این این سره په یوه مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران تیره اونۍ په خپلو اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو 20 څارونکي کمرې وتړلې، ځکه د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي و چې تهران وکاله مخکې د سوي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره همکاري نه کوي. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوز دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د خپل دغه تبعه په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړې، خو ویلي دي چې په اوکراین کې د وژل شوي بریتانوي وګړي له کورنۍ سره مرسته کوي. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوي چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوي څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هراري سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 120 منډې وکړې، خو سیالي تر 140 منډو پورې ورسېد. په دې توګه افغانستان د 120 منډو په توپیر لوبه وګټله. افغانستان د شنبې په ورځ هم په لومړۍ شل اوره لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړې وه او وروستۍ شل اوره مسابقه سبا سیشن به ترسره کیږي. افغان لوبډلې تر شل اوریزو سیالیو مخکې له زیمبابوې څخه د سوپر لیګ یو ورځنیو سیالیو په لړ کې سر په سر درې لوبې ګټلې وې. د دې تر څنګ د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله وایي افغانستان کې په میلیونونو کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د دې نه همدا توکل لري چې د دې مرستې جری وساتي.
د پاکستان صدر اعظم وی هیوادی په ویزو کې افغانانو ته اسانتیا راوستلې او نړۍ د حمله افغان وګړو سره مرسته وکړي. د بلخ هوایی ډګر پر کارکونکو برید شوی.
په دغه برید کې د آیات هوایی ډګر دوه تنه کارکونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي.
په فراه کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین پیل شوی. په کندوز کې خلک شکایت لري چې د غنمو قاچاق د قحطۍ خطر زیات کړی.
کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پورونو برخې ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي افغانستان کې په میلیونونو بې ځایه سوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې کمشنری مرستیالې کیلی کلیمنس پرون وویل چې هغه د میلیونونو اړو افغانانو د مرستې لپاره افغانستان ته تللې ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې یوازې تیر کال شاوخوا 200,000 کسان له خپلو کورونو د بیلابیلو ستونزو له کبله بې ځایه سوي دي. نور جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مرستیالې افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې په دغه هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. کیلی کلیمنس پرون د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو د خپل سفر د هدف په اړه وویل:
I have come here.
زه دلته او د هیواد راغلی یم چې وګورم څنګه کولای شو د افغانستان د خلکو ښه ملاتړ وکړو.
اغلی کلیمنس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په تامینیدو ټینګار وکړ او ویل ښځې باید په ټولنیز ژوند کې د ګډون اجازه ولري. دا څرګندونې داسې مالکیږي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مارچ په میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې څه باندې 100,000 کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د راپور له مخې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې جګړو وچکالی او طبیعي پیښو له امله 5.5 میلیون ډیر کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې د ایران او پاکستان په شمول چې لویه برخه افغان کډوال پکې اوسي، په بهر کې د ټولو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونو ته رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل حقانی د یو این ایچ سی آر د مرستیالې سفر مثبت وباله او د مرستو غوښتنه یې ترې وکړه.
د یو این ایچ سی آر هغه پروګرامونه چې دي په افغانستان کې یقیني د ستاینې وړ دي. پار بخش کې آر مشاده پرا تر ټولو نه زیات همکاري موږ سره کړې ده او اوس هم د دې نه موږ دا مطالبه ده او د آینده د افغانانو لپاره موږ د دې نه هم دا توکل لرو چې د دې مرستې جری وساتي.
یو این ایچ سی آر افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د هستوګنځایونو، هغوی ته د لومړنیو مرستو او اصلي سیمو ته د کورنیو بې ځایه شوو افغانانو په ستنیدو کې مرستې کوي. له دې سره سره ملګري ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له هیواده د وتلو په لټه کې د افغانانو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اټکل کوي چې افغانستان له سوریه او وینزویلا وروسته په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال او بې ځایه شوي خلک لري.
د خوست اوسیدونکو وایي د پټرولو او ډیزلو د بایو له لوړېدو سره په دې ولایت کې د موټرو کرایي هم لوړې سوي. د موټرو او ټیکسي چلوونکي بیا وایي چې د تیلو بیه دومره لوړه سوي چې په دې کرایو هم دوی ته ګټه نه پاتېږي. نور حال په دې راپور کې اوریدای شئ.
د خوست اوسیدونکو په دې ورستیو کې د دې ولایت نږدې او لرې سیمو ته د موټرو د کرایو له لوړېدو شکایت کوي او وایي اقتصاد کمزوری دی او د لوړو کرایو وس نه لري. د خوست میشتو په وینا چې په ورستیو میاشتو کې ډېرې سیمو ته د ټیکسیو کرایا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. یو تن محصل عزیز الله مشال راډیو ته وویل:
مخکې موږ ویټس کتلو لسه پکړې به اوس هغه کرایه 2 چنده کړې ده. اوس موږ نشو کولای چې کوچنی موټر کې لاړ شو مجبور یو په خو لاړ شو پوهنتون ته یب دا رقم زرنج کې لاړ شو. دا رقم ستې په خوس ګرمۍ چې خپل ودی 37 سانتیګریډ کې ګرمۍ ته مجبور موږ په خو لاړ شو یا په زرنج کې لاړ شو.
موټر چلوونکي بیا د کرایو د لوړېدو لامل د تیلو د بیې لوړېدل بولي او وایي دوی ته په دې کرایو کې هم څه ګټه نه پاتې کیږي. خوستای موټر چلوونکي همایون وایي:
تیل خو مخته 15 درش 2 درش وي. یس په 2 کامه اتیا پاتیا دان منا خرڅیږي. میږ بالکل سپرلای نه وي. د ښکل اصلي په یو خولې میک شال ری په یو خولې میک پورس کې زوی گئی زور غلای ما او شپږه بجې یز دانی پلمبر وی لوډیا ما روشي دوا کسن سره کینی چې وتا وان شال ری په کر یادو ور نا کیشي نا لوټشي.
د خوست خار تل پرون کې وای چې د پېټرول او ډیزل وبې یوازې په خوست او افغانستان کې نه دی پورته شوی، بلکې په ټوله نړۍ کې به لوړه شوې ده. تل پرون کې بخت الله اول
چې یو خو مې ګور کړل ډیر جګ شوی دی او بل د اوکرين مسله د جنگ مسله د او د تجارت او مسلیت نه د کندرونو دا مې جګ شوی دی په نړۍ کې یو په افغانستان نه د ټوله نړۍ دا ول دا په دوبای په امارات په لن په هر ځای دا ول دا.
د تیر یو بل دکاندار مبارک شاه وای
ولات تل خدا سدی چې تجارتی شاید مثلا په نړۍ کې ډیر وچات لوړې بای قیمتي شوی دی. نو مونږ یو ورځ نه بل ورځ ته غوړو چې تل ارزون شي، لکه تل ارزنی به خل لري نه. هر څه چې دی په تل پورې مربوط دی، ځکه چې وړو دی مثلا یا غنم دی یا وریجی دی چرسی خارج نه یا بل هیوادونه. کچیر تل ارزون شي نو هر سبب د تل په مطابق تل په پرتلا به هر څه ارزون شي.
بل لوري ته د خو ځای چارواکي بیا د تیلو لوی سوداګر هم د پېټرول او ډیزل د بیو په لوړیدلو تورنوي او زیاتوي. سوداګر باید خپل خلکو سره له انصاف کار واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
ما د معلوماتو له مخې دا ټول مشکل تجارانو جوړ کړی دی. تجاران باید د انصاف نه کار واخلي. ان شاء الله تعالی په نږدې راتلونکي کې به دا به موږ واورو چې تیل هم داسې ارزانه شول چې په دنیا کې به ساری نه وي. د افغانستان خپل تیل به وي او خپل تیل به خلکو ته په خپله عرضه کوو او په نازل قیمت به ورته عرضه کوو. چینایي او ترکی کمپنۍ راغلي دي او دا کار شروع دی.
د خصوص اوسیدونکو داسې مهال د خار لري او نږدې سیمو ته د موټرو او ټیکسیو د کرایې لوړیدو شکایت کوي چې د تیرو د بیو ترڅنګ د خوراکي توکو بیې هم په بیساره توګه لوړې شوې او په وروستیو میاشتو کې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د افغانانو لپاره د ترانزیت ویزې د مرستو د دوام یو بیلګه یاده کړې او لنړۍ هم غوښتنه کړې چې له افغانانو سره مرسته وکړي. شغلی شریف پرون په دې اړه په یو ټویټ کې دا څرګندونه کړې. د پاکستان د کابینې د پریکړې پر اساس درېمو هیوادونو ته تلونکي افغانان به له دې وروسته پاکستان ته پر رسیدو سره سم یا آن ارایول ویزې ترلاسه کړي. صفی الله ستنگزی راپور جوړ کړی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست 3 پورې هغه افغانانو ته چې له دغه هیواد د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزه ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یک شنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنی چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعیا ونیسي کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم جاته کړي د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلی شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسی تصویب کړه. دا پالیسی د پاکستان د کورونی چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په 10 دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په 48 ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو که څه هم څه باندې 140,000 کسان له کابله په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
نامعلومو وسلوالو یک شنبه ناوخته د بلخ د هوایي ډګر دوه تخنیکي کارکوونکي وژلي او شپږ نور ټپیان کړي دي. د بلخ د پولیسو ویاند وایي چې دغه پیښه څیړل کیږي.
مزار شریف بیا د یو خونړی برید شاهد و. تیر مازدیګر مهال د هوایي ډګر پر کارکوونکو برید سوی چې پکې دوه تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان محمد آصف وزیری په یو پیغام کې ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک شنبه 3 بجې وروسته له غرمې د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخي د هوایي ډګر پر کارکوونکو د دښمن لخوا برید ترسره شو چې بدبختانه په دغه برید کې د آیات هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي شهیدان او شپږ تنه نور هم ټپیان دي. د ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده. دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکي له کار ځای نه د کور پر لوري د دوی موټر د نامعلومو کسانو لخوا تر برید لاندې راغی.
دا برید څو وروستیو میاشتو کې چې افغانستان د خونړیو بریدونو شاهد دی تر ټولو تازه یو دی. د بلخ د هوایي ډګر تخنیکي کارکوونکو ته داسې وخت مرګزوب لوخته چې افغانستان د اکثرو تخنیکي برخو په تیره بیا د هوایي ډګرونو په څیر د مهمو مرکزونو د ادارې او مختوړلو لپاره د مسلکی کارکونکو لکمخ سره مخ دی. د سیمه او نړۍ اکثر لوی هوایی شرکتونو د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې پلازمینه کابل او نورو هوایی ډګرونو ته الوتنې نه دی پیل کړي، او دلیل دا راوړي چې د خپل کارکونکو او مسافرو د امنیت په اړه پوره ډاډمن نه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت بیا وایي چې د هوایی ډګرونو فعالیتونه په منظمه توګه روان دي، او د دوی ځواکونو یې په بشپړه توګه امنیت نیولی دی. د طالبانو حکومت څو وخت مخکې د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره هوکړې ته ورسی چې د کابل، کندهار او هرات د هوایی ډګرونو خدماتي چارې د مسافرینو د سکریننګ یا ماینه او د لاګیج یا بایکونو د سنبالولو برخې تنظیم او مخته یوسي. د بلخ د هوایی ډګر پر کارکونکو د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو په مزار شریف کې څو مخکني بریدونه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې کړي وو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. ازادي رادیو ته ورجست. په کابل کې دوه محصلانو په 1500 افغانۍ واده کړی. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د دغه ډول واده انګیزه په افغاني دودونو کې له زیاتو لګښتونو څخه مخنیوی دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
بیگزات هغه ځوان چې وای د واده ټول لګښت 1500 افغانۍ شوی. وبشکلن اوناب بیگزات او څلروشکلنه جوهرما احمدی تیر ورځ دیو ساده کیک په پریکولو سره د خپل د واده جشن ونمانځلو. بیگزات د کابل په خصوصي په هنتون کې د استوماتولوژي په پوهنځي کې د 5م کال محصل دی. وای په واده کې شاوخه 1500 کسانو ګډون کړی و. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
سموګ انګیزه دا و چې اوس هر څوک واړی په خپل واده کې مصرف کم وکړي، او ځینې دي چې بیا غواړي ډېر پیسې مصرف کړي. موږ غوښتل په دغه ډول واده سره هغو کسانو ته زیاتو مصرفونو ویلېږي وښیو چې که څوک غواړي واده وکړي دومره هم سخته نه ده.
بیگزاد بای په دې ډول واده دی او جوهرما دواړه راضي و. جوهرما هم وایي
لدی کار زموږ موخه فرهنګ جوړونه و، او دا چې په ودونو کې ډیر او بې مورد لګښتونه نمنځ ولاړ سي.
بیگزات او غلی احمدی اوس په کابل کې ژوند کوي. جوهرما هم د خپل خاوند په شان سپین چپنې ده، او د قابلګۍ په یو شخصي انسټیټیوټ کې درس وایي. د بیگزات او میرمن احمدی واده په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له خبرګون سره مخ شوی. ځینو دغه ډول ودونه په اوسنیو سختو شرایطو کې ښه ګام یاد کړی، او دغه ډول فرهنګ دودیدو پر ودې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناوې لخوا په زوم د زیات ولور ایښودل هغه مورد دی چې تر ډېرې ځوانان بهرنیو ملکونو ته مسافرۍ لپاره مجبوره کړي. درې اونۍ وړاندې ازادي راډیو په یو راپور کې موندلې و چې د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو کې اوس هم د ولور کچه ان تر 200,000 افغانیو پورې ده. سره له دې چې اړوندو ادارو او حکومتونو د دې ستونزې د هوارې لپاره هڅې کړي، خو بیا هم دا ستونزه په ځای پاتې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او سم د کتاب نړۍ ته ورزو. ځینې ځوانان هڅه کوي چې د مطالعې او کتاب لوستلو دود زیات کړي. په کابل کې په تیرو څو اونیو کې د کتابونو څو نندارتونونه جوړ شول.
فریده په کابل کې د 12م ټولګي زده کوونکې ده. نوموړي وایي د طالبانو له راتګ وروسته له زده کړو، مطالعې او کتاب لوستلو سره علاقه کمه شوې.
زه د مکتب د کتابونو تر څنګ نور کتابونه مطالعه کوله، خو اوس چې مکتب نشته او درسونه هم خلاص شوي ده، زه او مطالعې سره هېڅ علاقمندي نه لرم او زما علاقه هم کم شوې ده.
هغلی فریده وایي کوم ټولګیوالې چې له دې سره یو ځای مطالعې ته تلل، هغوی هم ورسره بیا علاقه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د علامه فیضانی فرهنګي بنسټ د یک شنبې په ورځ په کابل کې د کتابونو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د یاد بنسټ د مسؤولانو په خبره په دغه نندارتون کې شاوخوا 3000 بیلابیل کتابونه نندارې ته وړاندې شوي، او په ارزانه بیه لوستونکو ته ورکول کیږي. د علامه فیضانی بنسټ د ځوانانو برخې مسؤول خلیل الله ناصری د دې نندارتون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ غواړو چې ځوانان مطالعې ته واڅول شي او ځان په مطالعې بوخت کړي، ځکه د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی دی. موږ دا نندارتون د 3 ورځو په مخ جوړ کړی دی.
د نوموړي په خبره د نندارتون په لومړۍ ورځ د لیدونکو او اخیستونکو شمیر کم و. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې درې تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د واټ پر سر د کتابونو یو نندارتون د کابل په خیرخانې مینه کې جوړ کړی و. د دغه نندارتون جوړوونکو د یاد نندارتون له جوړولو موخه د کتاب لوست او مطالعې فرهنګ ترویج او دا پیغام رسول ښیي چې ښځې باید له خپلو حقونو بې برخې نه شي. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې د مطالعې فرهنګ مینهوال دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بېوزلي او بیکاري ډېره شوې، دوی د کتابونو د اخیستلو توان نه لري او یوازې دومره کوي چې خپلې کورنۍ ته یو مړې ډوډۍ وګټي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پروګرام دې برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. په فراه ولایت کې د بنګو د کښتونو اړولو کمپاین په دې وروستیو کې پیل شوی دی. خلک وایي په کار ده د دوی اوسني کښتونه وانړول سي. ځینې نور بیا غوښتنه لري چې ټول کښتونه دي له مخې واړول سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په فراه ولایت کې د بنګو کښتونه اړول کیږي. دا کښتونه د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ پورې اړه لري. د دې ځمکو بزګران وایي په دې ځمکو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو تر منع کولو مخکې تخم شیندلی و.
دا امیر المؤمنین د مخه مول کړلی و. دا کښ نو دغه و چې بوټ د خیر بیرته امر وسته د خیر نیت مو چې بیرته د خیره مات کو او دغه خپل دیواری و ما خو د بند د کده بیا به وسته و چې مول خو وکړل او ما خو ماته ټول بیا بیا راکی په ورکه کړل. کټرس
مو خوشاله چې دا مدار کښ د خدای ورکه.
د فراه ولایت محلي چارواکي وایي د دې عملیاتو په لړ کې د دې ولایت په خاکي سفید ولسوالۍ کې د بنګو ډیر چیري به کښتونه ویجاړ کړي او په نورو ولسوالیو کې به هم دې ته ورته عملیات دوام ولري. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند عارف عادل وایي دوی دا عملیات د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پیل کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خوند سمو د مخ کې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کښت منع کړ. د طالبانو د مشر دا فرمان د روان شمسی کال د حمل د میاشتې پر 14 نیټه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد لخوا له رسنیو سره شریک شو. په دې فرمان کې د نشه یي بوټو د کښت منع کولو ترڅنګ د نشه یي موادو جوړول، رانیول، صادرات او واردات هم منع شوي دي. د دې فرمان تر صادرولو یوه میاشت وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکایي مرستو د سر امریکایي بنسټ یاسیګار په خپل راپور کې یادونه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت ستراتیژي روښانه نه ده او دا مسله د دې لامل شوي چې د افغانستان په جنوب کې د تریاکو بازار وده عمومي. د سیګار درې میاشتنی راپور هغه مهال د امریکا کانګرس ته استول شوی و. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې وه چې د افغانستان بزګران وچکالی او ساړه زمي سخت ځپلې دي. په دې وضعیت کې د کوکنارو د کښت منع کول ډیر عملی نه بریښي. په داسې حال کې عارف عادل وایي هغه څوک چې دا فرمان ونه مني قانوني چلند به ورسره وسی. د ازادي رادیو ته وویل
در ولسوالی های مختلف ولایت فرا
در فرا ولایت بیلای بیلای ولسوالی لکه پشتی رود، خاک سفید، بلا بلوک و فرا رود چه بنگی پکش کرل سوی وی لنیه کمرغه چه دا کشتونه دا امنیتی او کشفی زواکونه لخواه وی جار سوال
امنیتی دفعی کشفی از بین برده شد.
عارف عادل وایی دا عملیات به تر هغه مهاله دوام ولری چه پا فرا ولایت که دا بنگو کختونه پا بشپل دول وی جار سی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد سمو د مخکې ازادي رادیو ته ویلی و دوی هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د هغو هیوادونو همکاري راجلب کړي چې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید له امله ډیر زیان راوخته وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، رانیولو، خرڅولو او قاچاقو په اړه د طالبانو د مشر پر فرمان ټینګار وکړ.
د مخدره موادو یا د نشه یي توکو کرکیله، کاچاک، کاروبار هر څه په مطلق ډول بندې دلته موږ په دې برخه کې الحمدلله ښې لاسته راوړنیم لرو او په دې برخه کې عملا کار روان دی.
خو عبدالنافع ټکور د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته جزئیات ورنه کړل. د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو او بنګو د کښتونو په ویجاړولو لاس پورې کوي چې د دوی تر دوهم ځل واکمنۍ مخکې نړیوالې ټولنې څو ځله هغوی په دې تورن کړي چې نشه یي مواد یې مالی سرچینه ده.
د کندز ولایت ګڼ اوسیدونکي شکایت لري چې لایوي خوا سږکال په دې ولایت کې د غنمو حاصلات 80% کم شوي، بل پلو له دې ولایت څخه ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر کندزیان شکایت کوي چې پر اقتصادي بیوزلۍ او بیروزګاری ستونزو سربیره له هیواد بهر د غنمو قاچاق دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی ټینګار کوي که د غنمو د قاچاق مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي ژمي کې به خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د دې ولایت یو اوسیدونکی احمد نورملزی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل ګاونډیو هیوادونو ته د غنمو قاچاق خلک یې اندېښمن کړي دي.
قاچاق کول مطلق خپله جرم کار دی. دا کار باعث کیږي چې غریب او بېوزلي خلکو باندې ډېر فشار راشي. موږ د خپل تجارانو نه احتراما هیله کوو چې لطفا دا کار دې ونه کړي. فقر او بېچارګي همدا اوس اوج ته رسېدلی دی او خلک ډېر په عذاب دي. امیدوار یاسو چې دې مسلې ته حکومت هم توجه وکړي او کوم کسان چې احتکار کوي د قانون منګل ته وسپاري.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی 35 کلن عبدالخالق چې د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي هغه هم ورته خبره کوي.
وو کوچاغې کېږي، غنم روان دي، غنم بیخي داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ وړه نه لري په کور کې. نه غنم په للمې کې پاشلې، په هغوی کې یو پټی هم نه لري. اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم. هغه للمې کې مې پاشلې وچ شوه. اسلامي عمارت ته دا غواړم چې دغه غنم د کوچاغې غنم بند شي.
د دوی د خبرو له مخې تیر کال د غنمو راټولولو په وخت کې یو من غنم په 200 افغانۍ و، خو سږ کال په ورته موده کې د یو من غنمو نرخ 350 افغانیو ته لوړ شوی دی او دې مسلې خلک سخت خوښ نکړی دی. د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن حسیب الله وایي
امروز ما و شما میبینیم که در بازار گندم بسیار قیمت است و بسیاری از
موږ او تاسو ګورو چې په دې وروستیو کې د غنمو او د وړو قیمت زخت زیات لوړ شوی دی. بل خو بیا یو شمیر سوداګر غنم نورو هیوادونو ته قاچاق کوي او یا احتکار کوي. هیله منو چې حکومت د غنمو د قاچاق او د احتکار کوونکو مخه ونیسي.
د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی دین محمد هم لورته ستونزې شکایت کوي.
پروسه کال دا غنم په 250 سکل مونږ په سرلای غنم خرڅلو په 250 او یم خرڅلو اوس یې اخلو په 350 په پنځه غنم اخیستي. وو دي جن باریږي دا دوره زی راتاو کول غنم را ل بیرته 300 بوته 50 په فرق وکاو. خو پرون سهار چې خوش شول نن بیا بیرته غنم لا شلو بوته 300 شلو ته.
خو د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست د کرنې د ترویج کارپو محمد منیر نیازی بیا وایي د غنمو د قاچاق مخه نیول شوی ده.
در بخش قاچاق گندم نظر به هدایت وزارت زراعت
مردکرانی وزارت ته هدایت په اساس د غنمو د قاچاق په اړه ګمرکونو ته مکتوبونه استولې دي چې د غنمو د قاچاق مخنیوي دی وکړي. ان شاء الله له هوا د بهر غنم نه قاچاق کیږي او د غنمو د قاچاق مخنیوي سوي دی.
د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي په داسې حال کې له دې ولایت څخه د غنمو د قاچاق په اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې له دې وړاندې د کندز د کرنې ریاست چارواکو ویلي وو چې سږ کال په نوموړي ولایت کې د بارانونو نه ورښت او د وچکالۍ له امله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی دی.
او په تلو تلو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه.
زه زب الله اسلام زید هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان د ګرانۍ د خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر ولس باندې. نو په کندهاران څه ملامت په دې کې د حکومت دا پړه خو د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو چې مسئولات ډېرې دوکاندار خو ورکوي څه ملامت دي، هغه مجبور دی چې په حکومت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي.
ایمال ازادي راډیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګراني ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي.
دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي. نو هیله مو دا ده چې د دې مخنیوی وشي.
زه یو تن د هرات ولایت څخه ستاسو سره د وایس میسج له لارې په اړیکه کې یم. غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه دا ده چې هغوی په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغوی حکمت ولري، هغوی وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغوی د حکمت او تدبر خاوندان داسې بېلم اشخاص به حکمت اشخاص چې هغوی نه د وخت په تقاضا باندې پوهیږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پوهیږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغې په عمق باندې پوهیږي. نو لهذا دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه چې دی وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې، دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. ازادي رادیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری مرستیاله کیلی کلیمنس افغانستان ته تللې څولو کورونایو بې ځایه سویو او بیرته راستنیدونکو سره د مرستو لارې چارې وسنجوي. هغې د خپل سفر په لړ کې ویلي چې په هیواد کې پراخو بشري مرستو ته اړتیا ده. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو څخه د افغان یوټیوبر اجمل حقیقي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان په یوه خبر پاڼه کې پرون ویلي چې له یوې اونۍ زیاتې مودې وروسته د شغلې حقیقي او د هغه د دریو همکارانو برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو حکومت وایي اجمل حقیقي او د هغه ملګري یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولي. د افغان ترک ښوونځي د جوزجان څنګ زده کوونکو د درې څلوېښتو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ د ساينس په اولمپیاد کې اول مقام ګټلی. د باختر اژانس دراپور له مخې د ساينس اولمپیاد په آنلاین توګه د تایلند په کوربتوب تر سره سوچ پکې د جوزجان د افغان ترک زده کوونکو 12 میډالونه وګټل. د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر له ایران غوښتنه وکړه سمدستي د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو لپاره خبرو ته حاضر سي. رافایل ګروسي له سی این این سره په یو مرکه کې چې په نن خبره سو ویلي چې دوی اړتیا لري وضعیت سم کړي او په ګډه کار ته دوام ورکړي. امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری پر مهال په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د تړون څخه ووتله او پر دغه هیواد بیرته سخت بندیزونه ولګول. د اوکراین په جګړه کې یو بل بریتانوي وګړی هم وژل شوی. د جوردن ګاټلی کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د بریتانیا د پاوځ دغه پخوانی سرتیری په سیوری دونیتسک ښار کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د نښتې په لړ کې وژل شوی. د هغه د کورنۍ په وینا ګاټلی له یو لړ ارزونو وروسته سږ کال په مارچ میاشت کې د اوکراین د دفاع لپاره هغه هیواد ته ورغلی و. تر دې مخکې د سکاټ سیبلی په نوم یو بل بریتانوی چې د اوکراین د دفاع لپاره جنګېده په اپریل میاشت کې وژل شوی و. او په تلو تلو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زمبابوې څخه د کرکټ دویمه شل اوره سیالي هم وګټله. د دوی ترمنځ پرون د زیمبابوې په کوربتوب په هرارې سټډیوم کې سیالي وسوه چې پکې افغانستان 170 منډې وکړې خو سیالي تر 149 منډو پورې ورسېد.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانټم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانټم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانټم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شادل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیل قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شادل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شادل کیږي. فری کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په اصلي سویه کې د فری سویه شمیر راشي. فری کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شوتل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډی اف جی ایچ په توري سره شوتل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دی د سوي د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال دي چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دي چې داس شکل ځانته غوره کوي. د ډی اوربیتال دي چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شوتل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخستلای شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په دلوتلو سره 2000 ایل جمع یو سره چې د فریکو مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه وو قیمتونه اخستلای شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شوتل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شوتل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واړه کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعي اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونو د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکا شکل او هم جهت سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکا شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کې کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصر انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمیر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو پښکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تا کا هم جهت ډول سره ال اوربیتالونه ټکوي. بیا کله چې شمیر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ټکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وي الکترون نمبر د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فورین کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت 2 دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت 0 د چکل جمع شي نو 2 کې هم دا د پی د وینو چې دا وایي وي د دې مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا سو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې دا غو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې بیا د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فری کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې وو کیږي یعنی په دې کې بیا د قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي او فرعي انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس 2 څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګ آروم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پی پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سوي ټکوي یعنی لکه څنګه چې وکټورونه د خاطه تک تر تللی دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ کړو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنم. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کچې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. دا عنصرونه د بیلابیلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بیلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګ غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نور حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټیک خواص لري د پیریډیک جدول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. کچیر په مرکبونه کې د بسمت اکسلور اکسیدیشن نمبر ځان ته غوړه کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت له ځان شوته دي او ارجاع کول کې دي. په بیل کې بدول دوی د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصر له ډولونو څخه یو عنصر دي. کچیر دا عنصر په مرکبونه کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکار کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځان فلزي خاصیت راشي لکه کوي الکلیو سره ارجاعي او د کوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکار کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نور عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکتیتونه یې جوړول او چې اکتیتونه یې بیا نسی جوړولای چې دا د شبه فلزونو دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکار کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایو. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عناصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبو هایډروکاربونونه او غیر مشبو هایډروکاربونونه لري. په مشبو هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبو هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکاینونه چې فارمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فارمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوډنه یې کوو چې نومې شوډنه په لړ کې کچیر د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادی لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی او کچې د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادی لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبو هایډروکاربونونو الکانونو نومې شوتن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین اف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شوتن کې جواز لري. د نومې شوتن په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخ یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شردل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونه یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینټانونو او زنجیر لرونکي دی. دای د ایزو پینټانونو او همدارنګه دای د نیو پینټانونو زنجیر لرونکي قریبا د دې نومې شوډانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وای الکانونو څنګه لاس سره الکانونو د کتلسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوه ګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاس ته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاس ته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاس راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینا د ګریکنارټ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنار مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاس راځي چې د ګرینارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډیره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاس راځي. چې په لمرمواري معادلې کې د دلا سره ورنه شوتل سوي د چالوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاس تر راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاس تر ورنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ایترنګه چې الکان یو غیر قطبی یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبی او یا ډیرو ضعیف محلولونو لکه ایتر کلوروفارم تترا کلورو میتان او بنزین کې په شتوګه سره د دې حل کېدنې سره تر نتیجې هم حلیږي. لیکن په کوي قطبی محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډیره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبی مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ یې د یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکی هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطحې د ان الکان په پرتله کم ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیف دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې په ایشي دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشي دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي موازی لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تودوخه هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیارې کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبستیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی ایکس مثلا د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادلې کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاس ته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، دای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری د دې فورمول معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اتومي اړیکه یعنی بونځي مساویانه ماتولو یعنی همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل اټیکلی تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د اټیکلی تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر اټیکلونه جوړی شي اجرا کیږي. همدارنګه دغه تعامل د نور اټیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي. په دوم مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دا غا تعامل څخه میتال کلوراید او نیو کلورین اټوم رادیکل مېسته راځي لکه په ماتل کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلون څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي لکه په دې ماتل کې چې لیدل کیږي. همدارنګه قانونو تحمض اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دی چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپل سری تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتلس نه استعمال تخته یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې وي، لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
را سروپی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای سخت ناچاری داشن خان